आज व्यू 360 में।
क्या हिजबुल्ला और इसराइल की लड़ाई का मतलब खत्ते में जंग के फैलाव को रोकने की कोशिशों में नाकामी है, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। आज इसराइल ने जनूबी लबनान में वसी पैमाने पर फजाई हमले किए हैं, जिसके जवाब में हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले से शुरू होने वाली इस जंग में गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त शिद्दत आई जब लबनान में हजारों अफराद पेजर्स और वॉकी टॉकीज के फटने से जख्मी हुए। ये डिवाइसेज ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्ला की तरफ से तंजीम के अराकीन को दिए गए थे। इनके फटने से 37 अफराद हलाक हुए। इसराइल ने पेजर्स और वॉकी टॉकीज से हमलों को तस्लीम नहीं किया, लेकिन इसराइली वजीर दिफा की तरफ से यह बयान दिया गया कि जंग का नया मरहला शुरू हो चुका है। उधर अक्वामे मुत्तहिदा ने पेजर्स और वॉकी टॉकीज के धमाकों में इस्तेमाल को बैनुल अक्वामी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी करार देते हुए इन हमलों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। अक्वामे मुत्तहिदा के पनाहगुजीनों के इदारे के हाई कमिश्नर ने खित्ते की पहले से ही नाजुक सूरतेहाल की जानिब इशारा करते हुए कहा कि तनाज़े के फैलने के बेइंतहा असरात हो सकते हैं। इस तेजी से बदलती हुई सूरत हाल और इसके असरात पर बात करेंगे आज की शो में। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। लबनान के महकमा सेहत के मुताबिक इसराइल के लबनान पर फजाई हमलों में 100 अफराद हलाक और 400 जख्मी हुए हैं। ये जानी नुकसान लबनान पर इसराइल के आज होने वाले बड़े पैमाने पर फिजाई हमलों में हुआ, जिसमें इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फौज के तर्जुमान ने जनूबी लबनान के इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने के लिए कहा है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हिजबुल्ला ने शहरी इलाकों में मिसाइल, ड्रोन और दीगर हथियार जखीरा कर रखे हैं। लबनान की सरकारी खबरसा एजेंसी ने भी जनूबी लबनान में शदीद हमलों की इतराद दी है। 2 दिन पहले हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए थे। हिजबुल्ला ने कहा है कि उसने इसराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई का एक नया मरहला शुरू कर दिया है, जबकि अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीकी शहरियों को लबनान से निकल जाने के लिए वार्निंग जारी कर दी है। इसराइल के लबनान पर हमलों और हिजबुल्ला के इसराइल पर जवाबी हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खतरे पर इसराइल में क्या रद्दअमल है, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरिंदर मिश्रा से, जो हमें यरूशलम से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इसराइल के मुताबिक उसकी फौज ने लबनान में 300 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया है। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के शुमाल में हमले किए हैं। कितनी तशवीश है इसराइल में इस बारे में?
देखिए, यहाँ पर काफ़ी जो है कशीदगी नज़र आ रही है। जो इसराइल का शुमाली इलाका है, वहाँ पर तकरीबन 63 किलोमीटर बॉर्डर के 63 किलोमीटर दूर तक लोगों को एहतियातन कहा गया है कि वो शेल्टर हाउसेस के करीब रहें। वहाँ पर स्कूल बंद हैं, वहाँ पर दफ्तर जो हैं वो भी बंद हैं, और लोगों को ये कहा गया है कि सिर्फ वही दफ्तर खुलेंगे जिनके पास शेल्टर होम्स बने हुए हैं। वहाँ पर कहा जा रहा है कि अब इसराइल में तकरीबन ऐसे आधा मिलियन लोग, तकरीबन 5 लाख लोग जो हैं वो अब शेल्टर हाउसेज में जा करके वो उन्होंने पनाह ले रखी है, और खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि शुरुआती दौर में ये जो जंग है हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान जो जंग है वो सिर्फ शुमाली इसराइल के शुमाली इलाके में बॉर्डरिंग इलाके तक देखा जा रहा था, लेकिन पिछले 4 दिनों के दौरान इसका दायरा जो है वो काफी बढ़ गया है, और किसी तरह का जो है रिस्ट्रेन जो है दोनों ही फरीक जो लेते हुए नजर नहीं आ रहे। दोनों तरफ से जो है लगातार हमले एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं। तो इसराइल का ये इसराइली जो यहाँ पर हुकूमत है उसके तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जब तक शुमाली इलाका है वो महफूज नहीं हो जाता और लोगों को महफूज तरीके से उनके घरों तक वापस नहीं ले जाया जाता, तब तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी। यहाँ से काफी जो है उस तरह के बयान आ रहे हैं, धमकी भरे बयान आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसराइल ने जो है इस जंग को उस मुकम्मल जीत के तरफ ले जाकर के जो है वो इसको बंद करेंगे। जब तक वहां पर सारे जो इनके शहरी हैं वापस अपने घरों तक नहीं लौट जाते, और तकरीबन 70,000 इसराइली शहरी कहा जा रहा है कि अभी अपने घरों से छोड़ करके वो इसराइल के मरकजी इलाकों में पनाह ले रखे हैं, जब तक वो वापस अपने घरों तक नहीं चले जाते तब तक हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि यह जंग जारी रहेगी।
تو ہریندر ایک جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ تقریباً جو سرحد پہ علاقہ خالی کروایا گیا ہے تو اسرائیل کی فورسز کی تیاری جو گراؤنڈ آپریشن کی تیاری کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے لبنان میں داخل ہونے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے, مختلف اطلاعات اس حوالے سے بھی آئیں, تو اسرائیل لبنان سرحد کے ساتھ ساتھ جو آبادی ہے اس کے کنسرنز آپ نے بتائے, اسرائیلی میڈیا اور حکام کیا کہہ رہے ہیں اسرائیل کی تیاری کے بارے میں؟
دیکھیے, اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح سے اس جنگ کے لیے تیار ہے. اس نے کہا ہے کہ ان کے طرف سے بنجامین نتنیاہو نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ابھی تک جو کچھ حملے ہوئے ہیں اس سے حزب اللہ کو جو ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ اسرائیل جو ہے اس کو لے کر کے کافی سنجیدہ ہے, کافی سیریس ہے, لیکن اگر اسے سمجھ میں بات نہیں آئی ہے تو اس کے اوپر کچھ ایسے اور بھی حملے ہوں گے جس کی اسے امید بھی نہیں رہی ہے. تو اس طرح کے دھمکی والے جو الفاظ ہیں وہ نہ صرف وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو کی طرف سے بلکہ وزیر دفاع یوآف گالانٹ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر فوج کے سربراہ جو ہیں ہرزی ہلیوی, یہ تینوں ہی لوگ اس طرح کے بیانات لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے دے رہے ہیں. مانا یہ جا رہا ہے کہ جہاں تک زمینی کاروائی کی بات ہے اس کو لے کر کے ابھی تک یہاں پر تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ شاید اس سے پرہیز کرے, کیونکہ اگر 2006 کی جنگ کی اور آپ غور کریں اسرائیل کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو حزب اللہ جو لبنان کا جو یہ علاقہ ہے سدن جو علاقہ ہے وہاں پر جس طرح کا ٹرین ہے
ہریندر آپ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرنے ہیں, آپ کی تکنیکی وجوہات کی وجہ سے شاید آواز جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی پراپرلی, دوبارہ سے بات کرتے ہیں آپ سے. لیکن جس طرح سے ہریندر مشرا ناظرین بتا رہے تھے کہ اس وقت تشویش اپنی جگہ پہ ہے جو کہ اسرائیل کے عوام میں بھی ہے, اور خاص طور پہ جو سرحدی علاقہ خالی کروایا گیا ہے اور اسرائیل کی طرف سے اب تک کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ واپس بحالی ان لوگوں کی مکمل نہیں ہو جاتی جو سرحدی علاقے سے مین ایریاز میں آ کے رہ رہے ہیں تب تک یہ جنگ بند نہیں ہوگی. ہریندر دوبارہ سے آپ جو بتا رہے تھے کہ اسرائیلی حکام کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا اس کو کیسے کوٹ کر رہا ہے اس پہ پلیز کمپلیٹ کیجیے گا اپنے سٹیٹمنٹ.
جی, یہاں پر وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو حملے ہوئے ہیں اس سے کہیں بڑے حملے جو ہیں اسرائیل کرنے کے لیے تیار ہے, اور اگر حزب اللہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو یہ کاروائی جو ہے اس میں اور تیزی آئے گی. اور اسی طرح کے بیانات جو ہیں یہاں پر فوج کے سربراہ ہرزی ہلیوی یا پھر یہاں پر وزیر دفاع یوآف گالانٹ ان کے طرف سے بھی اسی طرح کے بیان جو ہیں وہ لگاتار آ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو صدر ہیں ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا ہے لیکن
ہریندر ایک چیز
ہوتے رہتے ہیں.
جی, دو کوئکلی چیزیں میں چاہوں گا آپ سے لاسٹ پہ جان سکوں, آئی تھنک کنیکشن کو زیادہ سٹیبل نہیں ہے. اسرائیلی عوام اس صورتحال پہ کیا رد عمل دے رہی ہے؟ آپ کی بات ہوئی, کچھ سرویز ایسے ہو رہے ہیں, کیا رد عمل آ رہا ہے ان کی طرف سے؟
دیکھیں, اسرائیلی عوام کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تقریباً 70,000 لوگ جو ہیں وہ بے دخل ہو چکے, اپنے گھروں سے باہر نکل چکے ہیں اور وہ مرکزی علاقوں میں تقریباً 11 مہینوں سے رہ رہے ہیں. تو اس طرح کا جو سچویشن ہے وہ ان کے لیے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کا گھروں میں اپنے گھروں میں واپس جانا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جیسے جیسے 11 مہینے بیت چکے ہیں اس جنگ کو شروع ہوئے, اور غزہ میں بھی جس طرح کی کاروائی چل رہی ہے وہاں سے یرغمالوں کی رہائی نہیں ہوئی ہے, ایک یہاں کا جو طبقہ ہے آبادی کا وہ یہ بھی سوال اٹھا رہا ہے کہ جن 3 مقاصد کو لے کر کے اسرائیل غزہ میں داخل ہوا تھا ان تینوں میں ابھی تک ناکام رہا ہے, اور اس میں اب ایک یہ چوتھا جو ہے چوتھا مقصد جو ہے اس کو جوڑ دیا ہے کہ اسرائیل کے شمالی علاقے میں لوگ جو بے دخل ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے گا. تو یہ جنگ کب تک
یہ جنگ جو ہے وہ اس طرح سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے؟ لاسٹ پہ ہریندر
کہا یہ جا رہا ہے کہ سفارتی کوششوں کے بغیر اس جنگ کو بند کرنا مشکل ہوگا.
اور نتنیاہو حکومت کے خلاف جو احتجاج ہو رہا تھا اس پہ یہی جو آپ نے رد عمل دیا یا اس سے بڑا ہے احتجاج, کیونکہ ایک وقت میں ہم نے دیکھا تقریباً 1 مہینہ پہلے کہ کافی بڑھ گیا تھا یہ احتجاج.
دیکھیں, یہ احتجاج جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ کیونکہ یہاں پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ جنگ جائے
نریندر بہت شکریہ آپ کا. ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے بات ہو لیکن جس ایریا میں آپ ہیں وہاں سے شاید کنیکشن کی خرابی کی وجہ سے مکمل بات نہیں ہو سکی, لیکن جس طرح کا ریئیکشن آپ نے بتایا کہ عوام کی طرف سے ابھی تک احتجاج جاری ہے اور جو اسرائیلی حکومت کی طرف سے خاص طور پہ اس جنگ کے اہداف میں ایک اور ہدف ایڈ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے تنقید بھی ان پہ ہو رہی ہے. پچھلے ایک سال سے جب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی شروع ہوئی ہے کئی عسکریت پسند گروہ اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں جس میں ایرانی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ اور یمن کے حوثی بھی شامل ہیں. اس دوران اسرائیل نے حزب اللہ کے متعدد رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے. لبنان میں موجود عسکریت پسند گروہ حزب اللہ ہے کون اور اس کی تاریخ کیا ہے, جانتے ہیں نیلوفر مغل سے.
اسرائیل حماس جنگ میں ایک نام آپ کو بار بار سننے کو مل رہا ہوگا, وہ ہے حزب اللہ. لیکن حزب اللہ گروپ ہے کون اور یہ کیسے بنا؟ ایران کے پاسداران انقلاب نے 1982 میں حزب اللہ کی بنیاد رکھی. اس وقت لبنان میں خانہ جنگی چل رہی تھی. ایران کی کوشش تھی کہ وہ اپنے اسلامی انقلاب کو پورے خطے میں پھیلا دے اور اسرائیل کے لبنان پر حملے کے بعد اسرائیلی فورسز کا مقابلہ کرے. حزب اللہ ایران کے شیعہ اسلام پسند نظریے پر عمل پیرا ہے, اس لیے اس گروپ نے 80 کی دہائی میں لبنانی شیعہ مسلمانوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. یہ گروپ ایک دھڑے سے ابھر کر اب ایک بھاری مسلح قوت بن گیا ہے جس کا لبنانی ریاست پر بڑا اثر و رسوخ ہے. حزب اللہ کی حکومت میں وزراء اور پارلیمنٹ میں قانون ساز ہیں. امریکہ سمیت مغربی ممالک حزب اللہ کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں. امریکہ 1983 میں بیروت میں امریکی مرین ہیڈ کوارٹرز پر خودکش بم حملے کا ذمہ دار حزب اللہ کو ٹھہراتا ہے جس میں 241 فوجی مارے گئے تھے. لبنانی سیکیورٹی حکام اور مغربی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ حزب اللہ سے منسلک گروپوں نے مغربی سفارت خانوں پر خودکش حملے کیے اور 1980 کی دہائی میں مغربی باشندوں کو اغوا کیا. حزب اللہ کے لیڈرز کا کہنا ہے کہ یہ حملے چھوٹے گروپوں نے کیے ہیں جن کا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. 2021 میں حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اس گروپ کے پاس 100,000 جنگجو ہیں. ایران حزب اللہ کو اسلحہ اور رقم فراہم کرتا ہے. امریکہ کا اندازہ ہے کہ حالیہ برسوں میں ایران نے حزب اللہ کے لیے سالانہ کروڑوں ڈالرز مختص کیے ہیں. حزب اللہ کے پاس راکٹ اور ڈرون سمیت کئی ہتھیار ہیں. اس نے 2006 میں اسرائیل کے ساتھ 5 ہفتے کی جنگ کے دوران اپنی فوجی پیش قدمی کا مظاہرہ کیا. تنازع کے دوران حزب اللہ نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ فائر کیے تھے. اس جنگ میں لبنان میں 1200 افراد مارے گئے جن میں زیادہ تر عام شہری تھے, اور 150 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے جن میں زیادہ تر فوجی تھے. بہت سے لبنانی شیعہ حزب اللہ کی حمایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ گروپ اسرائیل سے لبنان کا دفاع کرتا ہے, لیکن حزب اللہ کی مخالفت کرنے والی لبنانی جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ گروپ یک طرفہ طور پر لبنان کو مسلح تنازعات میں گھسیٹتا رہتا ہے. حزب اللہ کے حماس سے گہرے تعلقات ہیں. حماس ایک فلسطینی عسکریت پسند گروپ ہے جسے ایران کی حمایت حاصل ہے. 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر ایسا حملہ کیا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد سے حزب اللہ نے متعدد بار اسرائیل کے ساتھ سرحد پار سے فائرنگ کا تبادلہ کیا ہے. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ حماس کی قیادت کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے.
لبنان میں حزب اللہ کے زیر استعمال ہزاروں مواصلاتی آلات کے دھماکوں سے پھٹنے کے واقعات نے اسرائیل ڈیفنس فورسز کے سائبر انٹیلیجنس یونٹ پر توجہ مرکوز کی ہے. رائٹرز کے مطابق مغربی سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ یونٹ اس آپریشن کی منصوبہ بندی میں شامل تھا, لیکن اسرائیلی فوج نے اس کی ذمہ داری اب تک قبول نہیں کی.
گزشتہ منگل کو لبنان بھر میں حزب اللہ کے اراکین کے زیر استعمال پیجرز میں بیک وقت دھماکے ہوئے جب ان پر ایک کوڈڈ پیغام بھیجا گیا, اور پھر اگلے ہی روز بیروت کے مضافاتی علاقوں اور وادی البقاء میں اسی مسلح گروہ کے زیر استعمال واکی ٹاکیز میں بھی اسی نوعیت کے دھماکے ہوئے. ان واقعات میں درجنوں افراد ہلاک اور 3,000 سے زیادہ زخمی ہوئے. حزب اللہ کے زیر استعمال مواصلاتی آلات میں کیے گئے ان حملوں نے اسرائیلی فوج کے خفیہ سائبر وارفیئر یونٹ 8200 پر بھی توجہ مرکوز کی. اگرچہ اسرائیل ان حملوں پر خاموش ہے اور جمعے کے روز اس سٹوری کے فائل کیے جانے کے وقت تک ان حملوں کی ذمہ داری پر اس نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے, مگر کئی میڈیا چینلز نے مختلف سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ان حملوں میں ممکنہ طور پر اسرائیل کا خفیہ ادارہ موساد ملوث تھا. خبر رساں ادارے رائٹرز نے نام ظاہر کیے بغیر ایک مغربی سیکیورٹی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی افواج کا خفیہ سائبر انٹیلیجنس یونٹ 8200 ایک سال سے زیادہ عرصے تک اس آپریشن کی منصوبہ بندی میں ملوث ملوث رہا، خاص طور پر اس تکنیکی پہلو کو جانچنے کے لیے کہ حزب اللہ کے مواصلاتی آلات میں دھماکہ خیز مواد کیسے لگایا جائے۔ یہ اسرائیلی افواج کا سب سے بڑا فوجی یونٹ ہے۔ یونٹ 8200 کے سابق ممبر کوبی سمبورسکی نے رائٹرز کو بتایا کہ انہیں نہیں معلوم آیا یہ یونٹ ان حملوں میں ملوث تھا، تاہم یہ سائبر وارفیئر یونٹ اسی سے ملتے جلتے جدید ترین آپریشنز کرتا ہے۔
In Israel we have many threats around us and the military
اسرائیل میں ہمارے ارد گرد بہت سے خطرات ہیں اور تمام سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کافی نہیں ہے، اس لیے الرٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا اس یونٹ کا ایک خبردار کرنے والے سگنل انٹیلیجنس یونٹ کے طور پر آغاز ہوا تھا اور پھر یہ سائبر آپریشن میں تبدیل ہو گیا، جو شاید دنیا بھر کے بہترین سائبر آپریشنز میں سے ایک ہے۔
A lot of different professions from cyber to software to data big data AI and more
کوبی کے مطابق اس یونٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں سابق فوجیوں کی بجائے ٹیکنالوجی کی سوجھ بوجھ رکھنے والے 18 سال اور اس عمر کے آس پاس کے ناتجربہ کار نوجوانوں کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ سائبر یونٹ کے کچھ گریجویٹس نے اسرائیل کے نجی ٹیک سیکٹر اور کئی بڑی کمپنیز کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ کوبی سمبورسکی خود بھی سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت میں سرمایہ کاری کرنے والی ایک کمپنی کے مینیجنگ پارٹنر ہیں۔
Probably the most important part of the
شاید اس یونٹ کے ماحول کا سب سے اہم حصہ یہ سوچ ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ کرنا ممکن ہے، ایسا رویہ جو کہتا ہے کام چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، خواہ میرے پاس وسائل کی کمی کیوں نہ ہو اور مجھے کوئی اندازہ نہ ہو کہ میں یہ کیسے کر پاؤں گا، مجھے جو کچھ بھی دیا جائے گا میں اسے کر کے دکھاؤں گا۔
یونٹ 8200 سگنلز کی خفیہ معلومات کو بھی ڈیل کرتا ہے اور یوں ایک مؤثر طریقے سے اسرائیل کے ابتدائی وارننگ سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسی لیے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کا بر وقت پتہ نہ لگانے کی کچھ ذمہ داری اسی پر عائد کی گئی، جس کی وجہ سے اس یونٹ کے کمانڈر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اگرچہ اسرائیلی فورسز کم ہی اس سائبر وارفیئر یونٹ کی سرگرمیوں پر تبصرہ کرتی ہے، لیکن 2018 میں اس نے کہا کہ یونٹ کی کارروائیوں میں معلومات جمع کرنے کے علاوہ سائبر ڈیفینس اور تکنیکی حملے بھی شامل ہیں، مگر آئی ڈی ایف یا اسرائیل نے پیجر حملوں کے فوراً بعد اس میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
امریکہ نے ایک بار پھر لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو سفارتی حل کے طور پہ مطالبہ کیا ہے کہ سفارتی طریقے سے اس کو حل کیا جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور پینٹاگن نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے لبنان میں حزب اللہ کے زیر استعمال پیجر دھماکوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ اور وزارت دفاع دونوں نے ہی اپنے الگ الگ بیانات میں لبنان کے اندر حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز اور واکی ٹاکیز کے ذریعے دھماکوں کے واقعات سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور سفارتکاری کو ہی لبنان اور اسرائیل کے درمیان تنازعات کا حل قرار دیتے ہوئے فریقین کو کشیدگی بڑھانے سے گریز کرنے پر زور دیا۔
With regard to Lebanon, the United States did not know about, nor was it involved in.
لبنان کے معاملے پر امریکہ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان واقعات میں ملوث ہے۔ ہم اب بھی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں اور حقائق جمع کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم بہت واضح ہیں اور ہم اس کی اہمیت کے بارے میں بالکل واضح ہیں کہ تمام فریقین ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جس سے یہ تنازع مزید بڑھے جو غزہ میں ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مشرق وسطی میں گزشتہ چند روز کے واقعات اور بدلتی ہوئی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں فراز نقوی سے، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز سے منسلک ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فراز، بہت شکریہ۔ کیا وجوہات ہیں کہ اسرائیل غزہ سے نکل کر لبنان پر حملہ آور ہو رہا ہے؟ کیا غزہ میں اس کے اہداف پورے ہو گئے؟
بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، یہ 7 اکتوبر سے ہمیں معلوم تھا کہ جب یہ وار جو ہے وہ پرولونگ ہوگی تو یہ صرف غزہ کی حد تک محدود نہیں ہوگی بلکہ اس کا پورا جو خطہ ہے وہ اس کے زیر اثر آئے گا، اور غزہ کے بعد جو سب سے ایزی ٹارگیٹ تھا وہ لبنان تھا، کیونکہ حماس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی سرحد پر حملے شروع کر دیے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل اور حزب اللہ کی تاریخ رہی ہے، جس میں 1982 سے لے کے پھر 2006 کی ایک 33 دن کی جو جنگ رہی اور اس کے بعد سے لے کے اب تک، تو یہ بالکل متوقع تھا کہ غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان پہ بھی حملہ ہوگا، جس میں شاید لبنان پہ ایز اے اسٹیٹ حملہ نہ کیا جائے بلکہ حزب اللہ کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ لیکن یہ بات مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم غزہ کی بات کرتے ہیں تو غزہ میں جو مکمل کنٹرول ہے وہ حماس یا پیلسٹائن اسلامک جہاد کا رہا ہے، جبکہ اگر ہم لبنان کی بات کرتے ہیں تو لبنان بہرحال ایک ریاست ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، اور لبنان میں حزب اللہ صرف ایک گروپ ہے، ایک فیکشن ہے. اس میں پورا لبنان شامل نہیں ہے, نہ ہی لبنان میں آفیشیل سطح پر کبھی اسرائیل کے اوپر حملے کی بات ہوئی ہے ان دنوں میں. ہاں, حزب اللہ کی طرف سے ایسی بات ضرور کی گئی ہے. تو اس تمام سیناریوں میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ چاہے حماس ہو, چاہے حزب اللہ ہو, یا چاہے کوئی اور نان اسٹیٹ ایکٹر ہو, اصل جو معاملہ ہے وہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ اس جنگ کو وہ ایکسپینڈ کرے خطے میں, کیونکہ اس سے دو فائدے اسرائیل کو مل سکتے ہیں. پہلا فائدہ یہ کہ جو غزہ کی طرف جو ہیومینیٹیرین لاسز ہو رہی ہیں اس سے توجہ ہٹائی جا سکے, اور دوسری چیز جو اسرائیل کی خواہش رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایران اس جنگ میں مداخلت کر دے تو اسرائیل کے پاس زیادہ لیوریج ہوگا کہ وہ اس جنگ کو فل فلیج وار فرنٹ کے طور پہ اس کو لڑے, تاکہ یہ ہے کہ اس میں امریکہ کی بھی کھل کے حمایت سامنے آ سکے, جس میں متوقع طور پہ امریکہ دوبارہ مشرق وسطی میں اپنے جو جنگی بیڑے ہیں یا باقی جو فوج ہے اس کو اتارے, اور ساتھ ساتھ جو ویسٹ ہے اس کی بھی سپورٹ حاصل کی جا سکے. تو اصل میں بیسیکلی جو اسرائیل کی جو اسرائیل کا جو گول رہا ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایران کو لے کے, کیونکہ ان تمام واقعات کے پیچھے, ان تمام نان اسٹیٹ کے پیچھے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پیچھے اسرائیل کا خیال ہے کہ اس کی جو سپورٹ ہے وہ ایران کر رہا ہے, اور اکتوبر 7 کا جو حماس کا حملہ ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ ایران کی حمایت کے بغیر کیا جا سکے.
تو فراز, اگر ہم 2006 کی لڑائی میں دیکھتے ہیں تو حزب اللہ کو بہت نقصان پہنچا تھا. اب کی بار کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں, وہ زیادہ مسلح ہے, زیادہ پریپیئرڈ ہیں. کیا حزب اللہ کے پاس اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی ہے؟
دیکھیے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ریاست ہو اور دوسری طرف ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہو, تو دونوں کے جو گولز اور ایمبیشنز ہیں ان میں کافی فرق ہے. جو ایک اسٹیٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اس جنگ کو بہرحال جیتے, جبکہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس جنگ کو جیتے, بلکہ وہ اسٹیٹ ایکٹر کو, اسٹیٹ ایڈورسری کو سفر کروانا چاہتا ہے تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو. 2006 کی اگر ہم جنگ دیکھیں تو وہ, اگر ہم ایک غیر جانبدارہ تجزیہ کریں تو وہ ایک اسٹیل میٹ پہ ختم ہوئی ہے. اب یہ اسرائیل کے لیے ایک ہیومیلیشن تھی کہ وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے خلاف جنگ نہیں جیت سکا, جبکہ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو اسرائیل نے عرب کی مختلف ریاستوں کا جو گروپ رہا ہے 1967 میں, 1973 میں, ان سے جنگیں بہرحال جیتی ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم حزب اللہ کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ کے لیے یہ ایک فتح کے طور پہ اس کو دیکھا جانے لگا, کیونکہ حزب اللہ نے ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ کے خلاف اسٹال میٹ کیا ہے, اور وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ لبنان کے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں حزب اللہ کی لیجیٹیمیسی, اس کو کافی بوسٹ ملا ہے. اور اس وقت سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان میں جتنے بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوئے ہیں اس میں حزب اللہ نے بہرحال سیٹس جیتی ہیں, اور حزب اللہ کی حمایت آپ کا
جی جی پلیز. اور اگر ہم ریجنل, میں چاہ رہا تھا دو منٹ ہیں کوئکلی, اگر ہم اس کو بھی دیکھ سکیں کہ اردن, شام اور مصر کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے اب جب حزب اللہ اس جنگ میں شامل ہو رہا ہے یا حزب اللہ پہ حملے ہو رہے ہیں لبنان میں؟ تو
دیکھیں, شام کے حوالے سے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شام کسی بھی صورت میں ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ کرے آؤٹ سائڈ آف اٹس ٹیریٹری. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شام میں موجود جو ایرانی نمائندے ہیں یا ایرانی فوج کے جو نمائندے ہیں وہاں سے حزب اللہ کو بہرحال گائیڈنس ملے یا ان کو کسی حد تک سپورٹ ملے. دوسری طرف اگر ہم جارڈن کو دیکھیں تو جارڈن کا جو اس وقت ایک سیناریو ہے وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے, کیونکہ ایک طرف جارڈن ڈیفینس پیکٹ کے ساتھ ہے یو ایس کے ساتھ, جبکہ دوسری طرف ابھی جارڈن کے وزیر خارجہ نے ایران کا بھی دورہ کیا ہے تاکہ معاملات کو ڈیفیوز کیا جا سکے. لیکن اس تمام کا اگر یہ پرولونگ ہوا تو جارڈن ایک ڈس ارے کی سچویشن میں ہو جائے گا, کہ جس میں اس کے لیے کافی مشکل ہوگا دونوں سائڈز کو بیلنس کرنا.
تو جنگ بندی کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ابھی تک غزہ میں تو امریکہ اور باقی طاقتیں جنگ بندی نہیں کروا سکیں, حزب اللہ اور اسرائیل کا تنازع کیسے ختم ہوگا؟
دیکھیں, حزب اللہ کو انگیج کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہے, بلکہ معاملات ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں, وار ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر یہ معاملہ کافی زیادہ حد تک شدت اختیار کر گیا تو اس میں, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایران کی مداخلت کو یقینی بنانے کی سی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جب تک ایران کے اوپر یا ایران کے کسی ایسٹ کے اوپر جو ریجن میں موجود ہے اس پہ کوئی ایک میجر اٹیک نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہے کہ ایران اس جنگ میں شامل ہو. کیونکہ اگر ہم دیکھیں, اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن کے بعد بھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ایران اب اسرائیل کے خلاف کھل کے سامنے آئے گا, لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے ایک اسٹریٹیجک سائلنس اڈاپٹ کی ہوئی ہے. تو ایران کی طرف سے بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس جنگ کو ایکسپینڈ نہ کیا جائے, اور یہ ایران کی پالیسی بھی نہیں رہی. ایران کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ریجنلی اسرائیل کو اتنا پریشرائز کیا جائے کہ ایکسپلوڈ ہونے کے بجائے اسرائیل امپلوڈ ہو ود ان. اور ہم
دیکھ رہے ہیں, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, فضل اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمو ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا پټ کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې خوښې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زموږ ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا پټ کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه فانسي او د خپلې خوښې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د کورنیو رسنیو په سیاسي خبرونو بندیز. طالبانو د کورنیو رسنیو په ژوندیو سیاسي خبرونو بندیز لګولی. په دې تړاو د بیان او رسنیو د ازادۍ بنسټونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د منځنی ختیځ په اړه د ولسمشر بایدن څرګندونې. ولسمشر بایدن وایي منځنی ختیځ کې د جګړې د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره هر ډول زیار باسي. بلخوا په لبنان کې د حزب الله د وسلوالې ډلې او اسرایلي ځواکونو ترمنځ د بریدونو لمن پراخه شوې. او خوست کې د ګونګیانو زده کوونکو غوښتنې. د خوست د ګونګیانو د ځانګړي لیسې زده کوونکي د امکاناتو له کمښت څخه شکایت کوي. د دوی غوښتنې څه دي؟ په دې اړه د پوره رپورټ لیدل هم مه هېروئ. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د تلې دوهمه نیټه او د 2023 کال د سپتمبر درویشتمه. زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان پر رسنیو د څار د سازمان په خوانی مشر صدیق الله توحیدی سره د کورنیو رسنیو په سیاسي خبرونو وروستي بندیزونه چیرو. د منځنی ختیځ په اړه د ولسمشر بایدن د سرګندونو جزئیات د سپینې ماڼۍ څخه زموږ همکار سید عزیز الرحمن شریکوي، او په شارجه کې د کرکټ لوبو حال به زموږ بل همکار متی الله عابد تاسو سره شریکي. له تاسو ټولو نه د زړه له کومې مننه کوم. په څو شیبو کې تاسو ته راګرځم. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې د طالبان حکومت پر ژوندیو یا مستقیمو سیاسي خبرونو د بندیز نوې پریکړه کړې. په دې پریکړه کې رسنۍ د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت د موافقې پرته په مستقیمه بڼه خبرونو کې پر سیاسي مسلو د بحث نه منع شوي. د رسنیو فعالانو دا اقدام غندلی او ویلي دي چې طالبان پر رسنیو خپل کنټرول لا پسې زیاتوي.
په جرمنی کې میش د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان د یک شنبه پورز په یوې لمی کې لیکلي چې طالبانو په ژوندۍ بڼه د سیاسي خبرونو په خبرولو بندیز لګولای، او دا رنګ د طالبانو حکومت د خپل خوخي شنون کې رسنوي ته معرفي کړي چې په تحلیلي او سیاسي خبرونو کې د دغه ډلې په استازي توپ ګډون وکړي. په دې لمی کې راغلي د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان د دغه نوی بندیز په تړاو خپل ژوره اندېښنه څرګندوي، او لټولو هغه بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقوقو څخه ملاتړ کوي غواړي چې د طالبانو د دې ځپونکو پریکړو په وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. د افغان خبريالانو د ملاتړ د ویداري او چارواکي امریکا غږ سره په خبرو کې بیا ویلي چې تازه محدودیت موقتی بڼه لري او تر هغه به دوام ولري څو چې رسنۍ د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ملتیا یو داسې کړنلاره جوړ کړی چې ژوند او سیاسي بحثونه کې کوم ناپیژندل شوی شنونکي د طالبانو د حکومت په استازیتوب ګډون ونه شي کړای.
په تازه مورد کې له بده مرغه د رسنۍ او په ژوندۍ او برنامو باندې بندیز لګیدلای، او ټول خبرونه به وروسته لدې سرتیږي او د سانسور وروسته به خپلې کی. تر څنګه یو ځاغه ملمانه بحثونه ته غوښتل کیږي چې د نظام موافقین دي او د نظام پر نفع تبلیغ کوي.
جینو سرچینو امریکا غاک ته وویل چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې په یوې داخلي رسنۍ کې یو شنون کې په یو بحث کې وویل چې د طالبانو حکومت به هیڅکله هم د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې جنو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي.
چیزی که مهم و اساسی است به نظر من این است که حکومت موفق حکومتی است که قبل از همه و قبل از اینکه دوستان خود را بشنود، بیش از اینکه دوستان خود را بشنود دشمنان خود را میشنود و دقت دشمنان خود را میشنود، چون تنها دشمنانش است که نقاط منفی حکومت، نقاط ضعیف سیاست حکومت را برملا میکند.
طالبانو په څه باندې دریو کلونو کې په پرلپسې ډول پر خبريالانو او رسنیو باندې خپل فشارونه زیات کړي دي چې لامل یې زیات شمېر رسنۍ بندې شوی، او په زورګونو خبريالان په ځانګړي ډول خزینه خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي. تازه بندیزونو ته په کتو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه او اړوند بنسټونه باید د طالبانو د حکومت د ځپونکو کړنو په وړاندې بې ځوابه پاتې نشي. احمد شکیب د امریکا غږ. واشنگتن.
همدا مسله راس پر د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمانونو له ټولو حقوقو بنسټونو چې د بیان ازادۍ رسنیو او بشري حقوقو ملاتړ کوي غوښتي چې د طالبانو د دې ځپونکو پریکړو په وړاندې کلک او قاطع دریز غوړه کړي. د دې کلک او قاطع دریز امکانات او لارې چارې بچوي. د خبرونې قدرمن میلمه ارزونه تاسو ته راوړو. د خبريالانو د افغانستان پر رسنیو د څار د سازمان په خوانی مشر صدیق الله توحیدی صاحب تستړي مشوي. توحیدی صاحب ډیر زیات مننه کور ودان چې زموږ په خبرونه کې موږ سره یاست. لومړی بس تاسو ورزونه او روسیب د دې پریکړې یعنی پر رسنیو کې په سیاسي بحثونو باندې ضرورت یې څه وو؟ څه ډول یې توجیه کوي دوی؟
اعظم سلامونه تاسو ته او د دې موږ د کوم است مسله دا ده چې دغه دغه یعنی د طالبانو دغه د بیان ازادۍ سره او د آزاد رسنیو سره دوی خیالی که نرگ بده خاطر چه دوی آزادی تجمن ندی هیس نو آزادی تر نه ده خز و آزادی تجمن دی نه ده خلق و آزادی تجمن دی نه ده جمن دی نه هم ده رسنه و آزادی تر دوی احترام داری دوی کلا چه راغ لاخو پداک هوای چه مونگ آقا یو سوم میاشتی بیاد آقا ده افغانستان پخوانی رسنه قانون آقا مونگ منو آپریک دو کن تروس پوری آقا قانون همداست پا تعلیق پات سوی دی او نور دوی تقریبا پنزل از احکامون را آقای چه رسنه تو محدود کول اوست در نیمی پریکل چه دوی کلی دی دوی سانسور دی دا مثلا سانسور دی یعنی سانسور رسمی تو که پا افغانستان که امالی گی.
بله توحیدی سه دوی وای چه دا محدودیت موقتی بنه لري او تر هغه چې در رسنیو یو کرنلار جوړ نشي یعنی ژوندۍ سیاسي بحثونو کې ناپیژندل شي وي شنون کې د طالبانو په استازي توپ خبري ونه کی دا به جاری وي. خو کله چې دا کرنلار جوړ نه وي زما پښتنه دا ده د عمل کېدو لپاره قانوني توجیه څه ده؟ متاسفانه کرنلار ته
ضرورت نشته تر څو چې قانون دوی وای چې موږ د قانون رسنه قانون منو یا وای چې موږ بل طرز عمل جوړو دا خو دته دغه معلومیږي چې دوی نه غواړي چې دغه سیاسي پروګرامونه په ژوندۍ بڼه خپاره شي. دوی نه غواړي چې خلک انتقاد وکړي. دوی نه غواړي چې دغه دوی هغه کرنلاري چې دی هغه وسیله شي سیاسي شنون کې راشي. دوی غواړي چې دغه ټول رسنۍ د دوی هغه وي د پروپاګاندا لود سپیکر وي او د دوی تعریفونه او توصیفونه وي بل هیڅ نور عقل لري څوک کې وایي چې دوی ډېرې اعمال چې دي د قانون سره
نو توحیدی صاحب د سرویګانو نشټوالی خو له پخوا و چې ډیر اساسي مشکل و ځکه په ټولنه کې د ناخوالو او مشکلاتو او ضرورتونو پته نه و. خو اوس چې رسنۍ هم د مستقیمو خبرونو نه منه شوي د خلکو د سترګو د پټولو اغیز تاسو څومره زیانمنون کوي وینئ؟
دا خو ضرر دی خلکو ته د افغانستان د خلکو د افایت و لاسرسی ته به مشکلات به پیښیږي. خو اصلي دا مسله ده چې هیڅ شی په اوسنۍ وخت کې نه توانیږي شایسته جانې دوی په جهالت توګه دغه داسې احکام صادروي. دغه ټول خلک خپل سمارت تلیفونونه ورسره دي هیڅ شی نه پتیږي نام هغه کېږي سانسور کېږي. خو دوی په دغه احکامو سره دغه د شایعاتو بازار تودهیي کله چې رسنۍ بیا خف کار ونه کړي بیا د شایعاتو بازار بیا
بله دوی د ځینو پلاتفارمونو د تړلو خبره هم کړې ده. خو اصلي مسلې ته به راشو توحیدی صاحب د دې په وړاندې څه باید وشي؟ څنګه دا کار کېدای شي؟ اغیزمن څوک او کومه مرجع کولای شي چې د دوی مخه ونیسي او د دوی د پریکړې بیرته له سره واخلي؟
د ما پان ملګری ملتونو او دغه نور هغه هیوادونه چې علاقه لري طالبان دوی سره خپل اړیکې ټکي او په دغه لاره کې دوی تلاش ډیر هغه زیاره باسي. خو باید دا څو شرطونه د نړیوالو ادرس نه وړاندې شي. لومړی د ښځو د حقونو تامینول بل د بیان ازادي دا او د ازادي آزاد رسنه ملاتړ کول او د هغوی ته احترام کول د خلکو د افغانستان د خلکو د حقونو په رسمیت پیژندل او هغوی ته ژمن کېدل د دوی دره دا باید دغه څو شرطونه بلند شي نور
شرطونه غونډې دا ټول شوي دي کانفرنسونه خو بیا هم عملاً د کار غوښتنه شوې ده
یا ولاره کی شایسته جانې دا غا نظام چې دوی جوړ کړی یا خپل مانس کې اصلاحي یا منځلارسي
ډېر زیاته مننه کوم
یا کارګیل نظام دا نه دا دوی اغه اغه چې عمر زیاتېږي مشکلات به زیاتې
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان پر رسنیو د څار د سازمان په خوانی مشر صدیق الله توحیدی صاحب بریالي او سرلوړی اوسئ بل پلو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ترمز سره د خار سره نږدې د ایریتوم آزاد صاحب نوم د یو نړیوال سوداګریز مرکز پرانستلو هر کله کړی او دا مرکز به د دواړو هیوادونو د وګړو په نږدې کېدو کې مرسته وکړي دا سوداګریز سیمه د افغانستان سره په پولي د عمودي سیم په غاړه د ازبکستان د ترمز خار سره نږدې تیره اونۍ پرانستل شو زبی الله مجاهد دغه سوداګریز مرکز پرانستل د اقتصادي ګام اخیستلو او د خلکو د نږدې کېدو غوره وسیله بولی د امریکا غاک د یورپورټ لمخې په شپږ دې شو هکتار زمکه باندې د دې سوداګریز ساحې په جوړولو او یا میلیون ډالر لګښت راغلی دی د دې نوراندې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر او سناتور ایمل ولی خان ویلي چې د خیبر پختونخوا ایالت نیمایي برخې عملاً د ترهګرو په کنټرول کې دي نوموړي په یو بیان کې ویلي چې د ډیرا اسماعیل خان ولسوالۍ په ګډون زیاتره جنوبي ولسوالۍ ته څوک د شپې په وخت نشي ورتللی هغه زیاته کړ چې حکومت او امنیتي ادارې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي هغه وایي په خیبر پختونخوا کې دي د روانې ناامنۍ په اړه د پارلمان او اړوند ادارو ګډه غونډه وبلل شي او دغه جواب تر وختل شي دغه په خبره په خوا به وسلوالو طالبانو له افغانستان خبريدونه کول خو اوس هغه ټول بریدونه هم دلته په پاکستان کې د نننه تنظیموي او د امنیتي ادارو تر ټولو لوی ناکامي دا ده چې دغه پټي ډلې معلومی کړي نه دي خو ولس هم د نامنې په ضد پرلتونه لاریونونه او جرګي تر سره کوي بل پلو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې مخکې د اروپای شورا له مشر چارلز مشل د اروپای ټولنې له عالی استازي جوزف بورال او د هغوی له پوره ټیم سره وکتل دوی د نړیوالو مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې او د افغانستان او منځني ختیځ د وضعیت او همدارنګه د اوکراین د جګړې په اړه یې نظرونه هم سره تبادله کړل امریکا کې تاوده خبرونه د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتې دوله کبله اندېښمن دی جو بایدن دا اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې د اسرائیل او حزب الله ترمن جګړه لا تاوده شوی او اسرائیل نن په لبنان کې د حزب الله په ضد تازه هوایي بریدونه هم کړي د موضوع د جزئیاتو د پرز موږ همکار سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې را سره مل دی عزیز جان ستړی مشه په خیر راغلی د اسرائیل او حزب الله ترمنځ روانې جګړې تازه جزئیات څه دي او سپینه ماڼۍ د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره چې همیشه ویل دي دا هڅه کوي چې ګامونه اوچت کړي
خایسجان سلام تاسو ته سلام درنو لیدونکو ته البته نن اسرائیل د حزب الله پر وړاندې خپل ترټولو پراخ هوایي بریدونه تر سره کړل د اسرائیل پاوځ ویلي دي چې په دې بریدونو کې د حزب الله څو باندې درې سو مرکزونه یا فعالیت ځایونه په نښه کړی دي او د اسرائیل د دفاع وزیر دا خبره هم کړې ده چې دغه بریدونه به تر هغه پورې دوام ولري تر څو چې د اسرائیل په شمال کې هغه بي ځای شوی اسرائیلیان بیرته خپل کورونو ته نوي ستانه شوی اسرائیلی پاوز په لبنان کې د لبنان له وګړو څخه هم وغوښتل تر څو له هغه سیمو څخه دی ووزی چیرې چې د حزب الله مرکزونه یا د فعالیت ځایونه شتون لري د لبنان د روغتیا وزارت ویلي دی چې په نننی بریدونو کې لکتر لگا یو سل دوا تیا کسان وژل شوی دی چې په دوی کې خځې ماشومان او روغتیایي کارکونکو هم شامل دي او څوباندې او وسو ډیر شتنه ټاپیان شوی دی او سبا د لبنان په ډیره سیمو کې به یا برخو کې به په هنتونونه او خوانځي هم تړلې پاتې وي. حزب الله ویلي دی چې د نننی بریدونو په جواب کې د اسرائیل پوځي مرکزونه په ناخه کړی دي او د تر مخکې هم ویلي وو چې دوی د هر ډول پوځي حالت لپاره چمتو دي. دلته په سپینه مانی کې ولسمشر جو بایدن د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خدای په دې باور دی چې د روان وضعیت د قراریدو تر ټولو یا مهمه لار د حماس او د اسرائیل ترمنز اور بند دی او دای وای چې په دې لړ کې به خپل حالو ځلو ته به ادامه ورکړي.
خو ځان دښمنیم، خو هر څه مو چې په وس کې وي وبې کو تر څو د پراخ جګړې د بیا پیلېدو مخه ونیسو او سخت یار باسو.
عزیزان، نن ولسمشر بایدن په سپینې ماڼۍ کې د متحده عربي اماراتو د مشر سره هم لیدنه لري. د منځني ختیځ شخړه حتما د خبرو مهمه موضوع به وي او کنه؟
کوم معلومات چې سپینې ماڼۍ د رسنیو سره شریک کړي دي د دغه معلوماتو پر اساس په دې لیدنه کې به پر ګڼ شمیر خپلمنځي او سیمه ایزو موضوعاتو باندې به خبري وشي چې په هغه کې په سیمه کې ثبات او د ناکراریو د کمولو موضوع هم شامل ده. خو په تیر یو کال کې کوم لیدنه چې ولسمشر بایدن د نړۍ له مشرانو سره درلودي، نو تقریبا په ټولو لیدنو کې د منځني ختیځ وضعیت او اوکراین هغه دوه موضوعګانی وی، البته چې په دغه لیدنو کې پرې باسونه شوې دي. نه یوازې د نن ورځې لیدنه، بلکې ولسمشر لدی لیدنې وروسته نن ماښام نیویارک ته ځي او سبا به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په 9 کلنۍ غونډه کې به دی هلته خپله وینا واوروي. او اټکل ده چې په دې وینا کې هم د منځني ختیځ موضوع نه یوازې د جو بایدن په خبرو کې، بلکې د نړۍ د نورو مشرانو په خبرو کې به هم مهم ټکی وي.
ډیره زیاته مننه کوم عزیزانه، په خیر اوسه، ماشاءالله اوسه. د یک شمې پورز په ملګر ملتونو کې د نړۍ د مشرانو کلنۍ غونډه د راتلونکو د پاره په نوم د یوې بلې غونډې سره یو ځای ترسره شوه. ملګر ملتونو خبرداري ورکړی چې د غزې د جګړې پر اخیدل به درانده بشري زیانونه لزانه سره ولري. په دې اړه د امریکا غږ د خبريالې مارګریټ بشیر د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځم.
تیرونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د راتلونکو لپاره د سرمشریز سره یو ځای د ډیپلوماسۍ سره مل یو بوختونه تیر کړه.
ما دا سرمشریز ذکر او غوښتل چې زمونږ نړۍ له نورمال حالت څخه وځي او مونږ بیرته په لار د نړۍ د سمیدو لپاره سخت پریکړه کولو ته اړتیا لرو.
دغه مهمه غونډه د راتلونکو لپاره په پراخه کچه یو لړ هوکړه تر سره کړي. دغه هوکړه موخه د خبره یقیني کول دي چې نړیوالې ادارې له هغه وخت چې په 1950 کې رامنځته شوې څخه را پدې خو په ډراماټیک ډول بدلیدونکو نړۍ کې خپل رول تر سره کړي. روسیه 13 د یوې میاشتې له خبرو اترو وروسته د هوکړه د راټولولو پر مهال د هوکړه د متن په یو لړ برخو نیوکه وکړي. یو څو شیبې وړاندې له هغه چې یاد سند منزور شي، روسیه دغه سند کې د تغییراتو وړاندیز وکړ، خو یاد هیواد په خپل هڅه کې ناکام شو. دا تړون د بیوازلې د لمن زوړلو، د لوګي د پای ته رسولو او د یو ټول ګډونه ټولنې د جوړولو لپاره یو لړ موخې وړاندې کوي. همدارنګه یا تړون ډیجیټلی ویش واټن د راکمولو هڅه هم کوي.
زمونږ خلک له خپل شوره داسې پوهیږي چې دا به یوازې خبرې وي، مګر که هغه څه چې مونږ یې کوو او یا څنګه یې کوو او دا چې د پریکړې په دهلیزونو کې څوک لیدل کیږي په اړه بنسټیز تغییر رانشي، دا هوکړه بې ګټې ده.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له ډیرو مشرانو سره جلا جلا غونډې وکړې. په دې مشرانو کې د هایټي د انتقالي ولسمشریز شورا یو غړی لیسلی ولټایر هم شامل و. هغه ډول چې د قضیې اړوند اړخونو پر موافقه کړې وه، دوی د دې خبرې چې د 2026 کال تر فبروري پورې په هایټي کې ټاکنې وشي د یقیني کولو په اړتیا ټینګار وکړ. دوی هم دا ډول د جرمی ډلو له خوا د تاوتریخوالي د ستونزې او د بشري حالت ته د حل موندلو لپاره په ګډه د کار کولو په اړه هوکړه وکړه. روانونه به د غزې، اوکراین او سودان جګړې د ملګرو ملتونو د غونډو د بحثونو اصلي موضوعات وي. د غدرې واړو جګړو په میلیونونو خلک لخپل کورونو بي ځای کړي او دوی سره بشري مرستې لستونځو سره مخ دي.
Humanitarians
بشری مرستې کوونکي هر ځای ته نشي رسیدلای. موږ هم محدودیتونه لرو. زه پریکړې کوونکو او سیاستوالو ته خبرداری ورکوم چې تر څو چې دوی د یو سوله ییز حل لارې او یا لږ تر لږه د یو اوربند لپاره کار ونه کړي، موږ به په ستونزو کې یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د غزې د جګړې د پراخېدو په اړه چې تازه بیلګه یې لبنان دی په اړه اندېښنه وښودله. نوموړي امریکا غږ ته وویل چې د دې جګړې پراخېدل به داسې پایلې ولري چې هیڅ یې په اړه فکر نشي کېدی. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگټن.
په خوست کې د ګونګیانو د ځانګړي لیسې زده کوونکي د امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي، خو بلخوا د لیسې مسؤلین د ستونزو د حل ډاډ هم څرګندوي. د دوی غوښتنې څه دي؟ په دې اړه د پوره رپورټ لیدل مه هیروي. خو لومړی لنډه دمه اخلو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موخ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موخ بشپړ انزور درکو.
هیله ده چې د امریکا غږ خبرونه وګورئ یا واورئ. خوست کې د ګونګیانو د ځانګړي لیسې زده کوونکي د امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي. دغه زده کوونکي د اشاروي کتابونو ترڅنګ د کمپیوټرونو د ټولګي او لوبو لپاره د لوبغالو د جوړولو غوښتنه هم کوي. بل لوري ته د ګونګیانو ښوونکي وایي چې شته اشاروي کتابونه یې هم په خپل شخصي لګښت دوی پیرلې دي، خو بل خوا د لیسې مسؤلین د ستونزو د حل ډاډ ورکوي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې وګورئ.
تعمیر جوړول دي موږ د پاره، او اشاروي کتابونه دي، د کمپیوټر لیب جوړول دي.
د خوست د ګونګیانو په دې ځانګړي لیسې کې د زینت الله ترڅنګ په لسګونو معلول زده کوونکي په زده کړو بوختي. سید رحمان چې هم د دې لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی دی، د نورو ستونزو د حل ترڅنګ وایي چې معلول زده کوونکو ته د تجربو د ترلاسه کولو لپاره باید لابراتوار هم جوړ شي.
زمون لپاره باید نوې تعمیر جوړ شي. د مکتب لپاره دویم اشاروي کتابونه مختبه درو کړی شي هر شاګرد لپاره. دریم کمپیوټرونه د هاري وې لپاره باید واکې ورکول شي. څلورم مول لپاره باید لابراتوار جوړ شي. او څلورم زمون لپاره باید د لوبې ځایونه جوړ شي، ځکه موږ د لوبې لپاره ځایونه لرو. زمون لپاره باید بدلې اشاره ډېر شي.
بل خو د دې معلول زده کوونکو شوونکې د لا پرمختګ لپاره د سیمینارونو جوړول اړین ګڼي. دغه شوونکې وایي چې اوس مهال اشاروي کتابونه هم په خپل شخصي لګښت پیری.
موږ معیاري نصاب نه لرو، عمومي نصاب کې موږ درسونه ورکو. استادان او استادانو سیمینارونه نه دی خستي، خو بیا دوی سره اشاروي کتابونه څخپل ورسره دي، په خپل پیسو خستي دي، د هغې کتابونو نه استفاده کوي. نو لازم ده او پکار ده چې موږ څو ځلې غوښتنې هم کړې دي چې دغه استادانو ته ځنګړي نصاب وربار شي، اوس شاګردانو لپاره او ځنګړي لکه څنګه ځنګړي له ساده همداسې ځنګړي سیمینارونه ورته دایر شي.
که څه هم د ګونګیانو د دې لیسې مسؤلین ستاسو ستونزې پر ځای ګڼي، خو په خبره چې د تیر کال په پرتله په ځینو برخو کې پرمختګ راغلی او هیله لري چې پاتې ستونزې به هم حل شي.
د مسلک په برخه کې د شریوي ژبه په برخه کې دوی د ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، او د هغې ترڅنګ د پرشونو او همدارنګه د ځای کوم مشکلات چې دي هغه حل شوي دي. یوازینۍ ستونزه چې دا هغه موږ ته د خوست تخنیکی مسلکی امیریت عامر هغه هم وعده کړی دا، ولی صاحب هم وعده کړی دا، همدارنګ موږ لا نور کوششونه کوو چې بیرته دغه تعمیر چې دی هغه په عصري ډول باندې چې شي روغ جوړ شي.
که څه هم په افغانستان کې د ګونګیانو او نورو معلولو وګړو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د وروستي راپور په اساس چې په افغانستان کې 15.1% معلول کسان زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا چې په زده کړو د بوختو دغه معلولو زده کوونکو ستونزې به کله حلیږي لا څرګند نه ده. شمساریان، امریکا غږ.
اوس هم د ورزش مینوال د لپاره ځانګړې برخه. د افغانستان کرکټ ټیم د جنوبي افریقا سره د 350 اوریزو سیالیو لړۍ په 2-1 وګټله او په لومړي ځل جنوبي افریقا ته د کرکټ په نړیوال سیالیو کې ماتې ورکړه. بلخو افغانستان د نړیوال جام بلې مرحلې ته لار موندلې ده. د دې سیالیو نور حال د خپل همکار متی الله عابد صاحب ناخلو چې موږ سره په استودیو کې د عابد صاحب ستړي مشي. اول کراته افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالیو لنډ حال راکړي.
ډیر مننه شه سجان سنگ تاسو ویلې چې افغانستان د کرکټ دریو سالیو کې په دوه یو بریا حصہ دین. افغانستان چې د کرکټ په دې 15 لوبو کې په نړیواله درجه باندې کې نه هم او جنوبي افریقا درې مقام لري. په لومړي ځل افغانستان د جنوبي افریقا په سیر قوي ټیم ته د کرکټ په دغه سالیو کې یو په مقابل کې په دوه یو بریا ماتې ورکړه. دا لومړی ځل چې جنوبي افریقا د کرکټ د نړیوالو سالیو نه پرته د افغانستان سره په یو سیریز کې سره مخ مخکېږي او د شارجه په کرکټ میدان کې چې د سپتمبر د 13 مینه تر 20 پورې د درې لوبې پر لپسې وشوي. افغانستان په لومړی او دوه سالیو کې د جنوبي افریقا ټیم ته پستر توفیر ماته ورکړه او بیا په وروستۍ سالې کې جنوبي افریقا یوازینی لوب وګټله. د دې سالیو غوره لوبغاړی رحمان الله ګربزو چې هغه په یو سالې کې سلیزا په بل کې 50 نزیاتې منډې وکړې. همداشان د افغانستان ځوان لوبغاړي محمد الله غزنفر الله محمد غزنفر ډېر خلو وکړې، ننګالي خروټي خلو به وکړې او بیا مهمه خبره کې د مشهور افغان لوبغاړي راشد خان و چې هغه د زوکړې پورز باندې ودا د کرکټ په تاریخ کې غټ خبره چې لوبغاړي د زوکړې پورز کرکټ کوي او 15 لوبغاړي سو زینو دا هم یو غټ ریکارډ. او مهمه خبره یادونه کوم چې جنوبي افریقا ټیم هله خو دلیدا چې دی ود افغانستان سره نور هم د کرکټ د لوبي جاري ساتي.
بله دا دویمه لوبه ما هم وکتل ډیر په زړه پورې و. خو عابد صاحب د فوتسال په نړیوال جام کې د افغانستان د ټیم راتلونکي په اړه هم که قدر منو لیدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل څنګه زمونږ کتون کې جریان کې دي چې موږ د ازبکستان د دغه لوبو ژوندې حال کتون کو ته وړاندې کړ. افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې دغه سیالیو د نړیوال جام په 1400 غوره لوبډلو کې چې حذفي مرحله یا ناک اوټ راوند ورته وي هغه ته ځان رسول دي او هغه کې افغانستان د شپږ د ټیمونو سره په مختلفو برخو کې لوبه کوي. افغانستان په خپل ګروپي لوبو کې دوه لوبې بایللې وي، یو یې ګټلې و او د یو داسې حالت وجه باندې چې افغانستان ګولونه زیات کړیو هغه مخکې لاړل او پاناما تاجکستان ته ماتې ورکړه او دا رقم افغانستان ته فرصت برابر شو چې هغه بل پړاو ته وځي. نو افغانستان به روان د سیشن به پورز د برازیل سره او بیا به د پراګوئی سره په حذفي مرحله کې مخامخ کیږي. نو دا ډېر یو جالب حالت ده چې افغانستان په لومړي ځل فوتسال په نړیوال جام
دا دواړه ټیمونه د افغانستان ډیر ښه ځلیدلې دي تر اوسه. په خپل ځوانان څه وایي د دغه دواړو لوبو مینوال څه وایي؟ تاسو د دوی سره بالکل په مستقیم تماس کې هم یا ثابت
دي؟ ډیره جالب خبره شاسجان تاسو کړې چې په یو وخت کې د کرکټ لوبې روانې دي، فوتسال لوبې روانې دي. نو په ټولنیز رسنۍ کې دواړه خوشاله خي چې افغانستان نه یوازې په یو لوبه کې بلکې په مختلفو لوبو کې په نړیوالو سیالیو کې په جامونو کې لوبېږي. نو دا دوی لپاره یو خوشاله خبر ده چې افغانستان لوبغاړي مختلف زاینو کې لوبيږي او خپل ټیم د پاره ملک د پاره ویاړو نه ګټي.
ولای ډیر زیاته مننه کوم او د دواړو ټیمونو د پاره چې ډیر خولي ځلی دي لیدل د لا بریا هیله هم کوم. تاسو نه مننه عابد صاحب کور ودان په خپل چارو کې بریالي اوسئ. قدر منو لیدونکو په همدې خبر هم زموږ خبرونه پای ته رسیدي او تاسو د ملتيانا د جله کوم مننه کوم. دا خبرانه هم دوام لري د دین اورستا د امریکا غا نا تلویزیون دری خبرونه د لینا روزبه په کوربه توپ تاسو ته وړاندې کیږي. زه یادونه کوم چې د دې تلویزیونی خبرونو نوروز ته زموږ رادیوي خبرونه هم دي چې د ساتلایت لاري تاسو لیدلای او اوریدلای شئ. نو نو له تاسو اجازه غواړم، شپې ورځې په خیر. الله مو مل.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمه تر 11 پورې.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.